دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پریس د رپورت لمخې طالب چارواکو د لوګر په ولایت کې د محکمې پر حکم په دریو خزو آیولسو نارینګانو باندې شرعي حدود جاری کړی دي. د خبر تفصیل
د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس قاضی رفیع الله سمیم د فرانسې خبری اژانس ویلي چې دغه کسان په منظر کې په درو نه دي وهل شوي. دا پروانه میاشت کې په بشپړ ډول د شرعي احکامو د عمل کېدو په اړه قاضیانو ته د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخونزاده د امر نه وروسته ظاهرا دوم ځل دی چې پر یو شمیر کسانو شرعي حدود جاری کیږي. تر دې مخکې تیره اونۍ طالبانو په کابل کې د یوې مطبوعاتي اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په تخار ولایت کې هم پر څو کسانو شرعي حدود جاری کړي دي. نوشاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
په عین وخت کې د ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې په کابل کې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د یوې مطبوعاتي بیانې په حواله خبر ورکړ دوه نور ملزمانو ته هم د لغمان په ولایت کې عین شان سزا ورکړل شوه. د افغان مېرمنو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي رینا امیری یو شمېر کسانو ته د شرعي سزاګانو د ورکول نو وروسته په یو بیانیه کې چې د ټویټر پر پاڼه خپره کړي ویلي دي چې دا د دې خبرې یو بوګنونکي او خطرناک علامه ده چې طالبان د نړۍ په مقابل کې اعتناع نه کوي. کوي چې دوی اوس بیرته د پخوانیو وختونو په پالیسیو باندې عمل کوي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکرام هم له دې عمله ژوره اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی ځانګړي استازي KID په یوې مطبوعاتي بیانې کې له کابل نه رارسېدلي وروستي خبرونه زړه ماتوونکي وبلل. وای که څه هم چې د له تیرو 500 کلونو نه له افغانانو سره د ډیالوګ او تفاهم ملاتړ کړی خو په اوسنیو شرایطو کې معنادار مفاهمه یا ډیالوګ ممکن نه بریښي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس له اسلام آباد نه رپورت ورکړ چې د پاکستان د پوز د انټر سرویسز انټیلیجنس استخباراتي ادارې یا ISI پخوانی رئیس سید عاصم منیر د هیواد د پوز د نوي لوی رئیس په توګه ونومول شو. صدر اعظم شهباز شریف د مروج تعامل سره سم د جنرال عاصم نوم د هغو شپږو جنرالانو له جملې نه غوره کړ چې پوز ورته وړاندې کړو. جنرال عاصم د جنرال جاوید قمر باجوا پر ځای چې له تیرو شپږو کلونو نه په دغه څوکۍ ناستو وټاکل شو. اژانس وایي چې د پاکستان پوز په 15 کلن تاریخ کې تل په کورنی او باندنی سیاست کې کلیدي رول لوبولی او درې ځلې د نظامي کودتاګانو له لارې قدرت نیولی. جنرال باجوا چې د دریو کلونو لپاره ټاکل شو شپږ کاله په خپل منصب باندې پاتې شو. پخوانی صدر اعظم عمران خان جنرال باجوا په ښکاره توګه له قدرت نه د هغه د لرې کولو په دسیسه کې په لاس لرلو تورن کړی و. عمران خان چې د خپل قدرت په زمانه کې جنرال سید عاصم منیر د ISI د مشر په توګه له خپلې دندې نه ګوښه کړ په سمدستي توګه د لوی دریسیز په توګه د نوموړي د نومولو نه وروسته تر دې دمه تبصره نه ده کړې. په عین وخت کې د زی تلویزیون رپورټ ورکوي چې پاکستان د نړۍ د هغو وو هیوادونو په لومړي صف کې شامل دی چې د اقتصادي ستونزو له امله د اثارو له یو غټ بحران سره د مخامخ کېدو له خطر سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر ولکر تورک وایي چې په ایران کې دا وخت د روانو اولسي احتجاجونو له امله یو بشپړ بشري بحران روان دی. د رویټرز خبری اژانس خبر ورکړ چې ولکر تورک نن د پنځشنبې پورس په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو و څلوېښت کسیزې شورا غړو ته په خپله وینا کې مستقیما د ایران مشران مخاطب کړل او غوښتنه وکړه چې د احتجاج کوونکو پر ضد دی د غیر ضروري او غیر متناسبې قوې له استعمالولو نه ډډه وکړي. هغه خبرداری ورکړ کې ایرانی چارواکي د خپلو خلکو د ارادې پر خلاف سخت اقدامات پای ته ونه رسي بالاخره به هلې ځلې عبثي او بې فایدې ثابت شي. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼه رپورټ ورکوي چې یوکرایني چارواکو د کیف په شمول په یو شمېر غټو خلونو باندې د روسیې د توپچي ځواکونو د تباه کوونکو حملو په تعقیب د برېښنا د بیرته فعالولو کار پیل کړی دی. پینټاګن خبرداری ورکړی دی چې د سوریې په شمال کې د کوردي ځواکونو په خلاف د ترکیې د پوځ هوایي او ځمکني بریدونه په دغه سیمه کې د مشتو امریکایي ځواکونو ژوند په خطر کې اچوي. او نن د پنجشنبه په ورځ په زرهاو فلسطینیانو د نابلس په اشغالي ښار کې د اسرایلي عسکرو په ډزو کې د وژل شوو دوو فلسطینیانو په ماتم کې ګډون وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا راپورت واوري چې طالبانو د لوګر په ولایت کې د یوې محکمې له حکم وروسته په درو میرمنو او یو لس نارینه وو شرعي حدود جاری کړي او په درو یې وهلي دي. دا کسان د غلاو او اخلاقي جرمونو له امله د محکمې لخوا مجرم پیژندل شوی و، خو د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو او په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او بشري چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا عامری د شری حدودو تطبیق تغبرګون شولې او هغه یو وحشتناک او خطرناک اقدام بلل دي.
په لوګر ولایت کې پر دریو میرمنو او یو لس نارینه وو طالبان لخوا د غلاو او اخلاقي جرمونو په تور شری حدود پلي شوی دي. د لوګر ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس قاضی رفیع الله سمیم د فرانسوي خبری اژانس ته ویلي چې دا کسان په عام محضر کې په درونو دی وهل شوی. وای 14 کسان ته تعزیری مجازات ورکړ شوی چې یولس نارینه او درې میرمنې وي. د درو حد اکثر شمیر نه هدیر شو.
زما فکر باندې دا چې حدود جاری سول په دې باندې امنیت هم راځي، شرایط هم برابرېږي، الله وي هم د منځ ځي او خدای پاک په دې ملک کې برکت واچي.
دا پرونه میاش کې په بشپړ ډول د شرعي احکامو د عملي کېدو په اړه قاضیان ته د طالبان د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر ورسته ظاهرا دویم ځل چې پر یو شمېر کسانو شرعي حدود پلي کیږي. تر دې مخکې په تخار ولایت کې پر یو شمېر کسانو شرعي حدود پلي کړي وو. په افغانستان کې یو شمېر دینی عالمان وایي د حدودو جاری کولو پر ځای باید ذهنیتونه ښه کړی شي او د اجرا په صورت کې حدود باید په ټولو یو شان جاری شي.
یعنی کله ما اختیاری ز درسونه د قران زیاتو ما د دې بجې ز یو شریع حد جاری کوم چې دې سره خدای مکړه د امارت هغه مخالفان نور بزیاتیږي، داخل کې مزیاتیږي او بهر کې مزیاتیږي. خو مونږه د امارت مشران ته مشورې نسور کولې، خو دې ځان نه پورګنی دې چې خبره نه مني. او مونږ ورته وایو چې خدای پاک خیر کې خدای پاک خیر راولي، بل را دي مونږ نه دوزه چې بیا بے گناہ خلکو پکې وحل نه خوړلې، بے گناہ خلکو لاسونه پکې پرې نه شي، واقعي ثبوت پر اغلي او کم غټ سري او هغه خلک چې مثلا قدرت ولري یا لوی دولت ولري هغه جرم کوي چې هغه مستثنا چې هغه کشي د عدالت محکمې ته. خو باور مې رانه غي
د افغان خزو جنود حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا عامری د طالبان له حکومت لخوا د لوګر په ولایت کې پر 14 کسانو باندې د شرعي حدودو تطبیق ته خبرګون خولې او هغه وحشتناک او خطرناک اقدام بلل دي. رینا عامری د پنځمې پورس د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي دي دا اقدامات د نړۍ په وړاندې د طالبان د سرکخي د زیاتېدو او خپل پخواني سیاستونو ته د ورستنېدو څرګندونه کوي. د طالبانو دغه اقدامات ته په نړیواله کچه د بشري حقوقو د ملاتړو ادارو خبرګون نه خود لیدي.
کله چې طالبانو نوم دی او افغان په مخ کې اخیستل کیږي، فورا ذهن ته ویرا، وهم، وهل، تکول او توهین مجسم کیږي. هغه خلک چې ټول ولس ورنه ویرا او ډار لري، څنګه د عدالت او شرعي حدودو تمه ورنه وسی؟ د طالبانو په تیر نظام، په تیر حکومت کې د نظامی محکمې په نوم باندې یو څشتون درلودو. اوس هغه محکمه که چیرته څشتون ولري، اول باید دوی هغه طالبان په عام محضر کې مجازات کړي چې د الهي په نوم باندې یو افغان میرمن سره جبري زنا تر سره کړي، بیا یې وهلې، ټکولې، بیا یې شخصي زندان کې ساتلې. خو هیڅ کومې تحقیقی یا څارنوالۍ ور باندې اصلا کوم عکس العمل نه ښکاره کړی، اصلا څور باندې ویل نه دي. د طالبانو د شرابو څونکو عاملین، د غلاګانو عاملین ارتي تڼۍ ګرځيږي.
د اروپای پارلمان مشر روبرتا منسولا د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی وغنده او اندېښنه څرګنده کړه چې ډېر ژر به په عام محضر کې درانه مجازات له سره پیل شي. د طالبان لخوا شرعي حدود په داسې وخت کې پلي کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د کابل په ښار کې یو شمېر ښځو او نجونو یو ځل بیا د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د لاریون په ترڅ کې د طالبان لخوا پر ښځو باندې په لګېدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده او د ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د روغتیا په سکتور کې د افغانستان سره همکاري نړیوالې ادارې وایي چې د ژمي د موسم در رسیدو په درشل کې په دغه هیواد کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. دغو ادارو د نړیوالې روغتیایي ادارو غوښتي چې افغانستان ته د ستنېسي او په دغه هیواد کې د خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. په دې باره کې زموږ همکار اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د روغتیا په سکتور کې همکارو نړیوالو ادارو پاغو نړیوالو موسسو او هیوادو چې د مخې دغه هیواد سره د روغتیا په سکتور کې همکاري لرله افغانانو ته د روغتیا خدمتونو د برابرولو لپاره بیرته د مرستو د پیلولو غږ کړی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیا خدمتونو د برابرولو لپاره د ازبکستان څخه د 130 امبولانسونو د اخیستو یو تړون لاسلیک کړی چې تر اوسه 150 امبولانسونه کابل ته رسېدلي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان امیر وای چې د دغو امبولانسونو څخه به په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې کار واخیستل شي.
د امبولانسونو په واسطه موږ کولای شو چې زموږ روغتیایي خدمت هلته سیمه کې خلکو ته چټک سي ولته په وخت باندې رسیدګي ورته وشي. ان شاء الله د ټول هیواد او د هیوادوالو لپاره دا یو مؤثر ګام ده. د دې په واسطه موږ کولای شو چې د خلکو لپاره کوم ستونزې چې په روغتیایي برخه کې دي یا هم روغتیایي مراکز ته د رسولو په برخه کې دي ان شاء الله دغه ستونزې به ټول پکې حل شي.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د افغانستان جغرافیوي وضعیت ته په کتنې ویلي چې دغه هیواد په لورو پرتو سیمو کې ډېر شمېر اوسېدونکي د ناروغۍ څخه د ژغورلو لپاره روغتیایي مرکزونو ته د رسېدو لپاره څو ورځې انتظار وباسي. دغه ادارې ویلي چې په لورو پرتو سیمو کې 400,000 کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 19 ګرځنده کلینیکونه جوړ کړي دي. سرسلی نړیوال کمیټې ICRC هم ویلي چې د تیر 2020 میلادي کال د نومبر د میاشتې راهیسې په افغانستان کې د روغتونونو څخه ملاتړ پروژه پیل کړې ده. د اداره وایي چې د روان 2020 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه په 3 روغتونونو کې 2,000,000 ناروغان ته ویلیه روغتیایي خدمتونه برابر کړي دي. د سرسلی نړیوال کمیټې عملیاتي چارو رئیس مارتین شوپ ویلي چې د روغتونونو څخه د ملاتړ پروژه د دې ادارې لپاره ډېره یوه ځانګړې پروژه ده چې د ډېرې شدیدې اړتیا پوره کولو لپاره جوړا شوې ده. تر څو د دې څخه ډاډ ترلاسه شي چې روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو د اړتیا پر مهال روغتونونه په مرحلوي ډول خپل کار ته دوام ورکړي. وایي چې دې ته اړتیا ده چې داسې لارې چارې ولټول شي چې دا ډاډ ترلاسه شي چې روغتونونه په ډېرو سختو حالاتو کې هم افغانانو ته د اړتیا وړ روغتیایي مرستې برابرې کړي شي. مارتین شوپ وایي ICRC نشي کولی چې د روغتیا په برخه کې د افغانانو ټولې اړتیاوې پوره کړي. د همدې له امله دا کمیټه د دولتونو او مرستې رسونې له نړیوالو ادارو غواړي چې میلیونونو افغانانو ته د مرستې د رسولو لپاره بیرته افغانستانته ستنیش. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې د ژمي د موسم د پیلېدو وړاندې په یو نوي ولسوالیو کې د اضطراري حالاتو د پاره د روغتیایي مرکزونو بستې له وړاندې زیا په زیا کړي. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي دي چې 6,300 روغتیایي توکي څه باندې 300 روغتیایي مرکزونو کې زیا په زیا کړي. په 2020 میلادي کال کې د اګست 15 وروسته افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو سره سم نړیوالې ټولنې دغه هیواد باندې خپلې ټولې مرستې بندې چې رامله یو زیات شمېر روغتیایي مرکزونه هم بند شو. خو د تېر میلادي کال د نوامبر د میاشتې وروسته د ملګرو ملتونو ځینو ادارو او ځینو نړیوالو موسسو بیرته د روغتیایي سکتور سره خپلې مرستې پیل کړې چې ورسره اکثره روغتیایي مرکزونه بیرته پرانیستل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اداري مهید محمد اسحاق صاحبزاده د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې پر پخواني رژیم باندې تور ولګوه چې د میلیاردونو ډالرو مرستو سره سره یې د روغتیا په سکتور کې هیڅ نه دي کړي او دا هیواد یې نړیوالو مرستو په اړه یو هیواد بدل کړی دی.
اسلامي امارت هغه څوک دی چې په خپل ملت باندې ترحم او شبکت کې او د صحت په بخش کې په ټولو بخشونو کې خو الحمدلله صحت په بخش ډېر متوجه ده. انشاءالله زر به مور تاسې ملت له دنیا واله له احتیاج خلاص او الله تعالی به مخلص کی قسم د دنیا بندیزونه دی اقتصاد بندیزونه دی خو الحمدلله سمجه شبخانه ته ورسو ډاکټر صاحب به خپل باندې دا خبره کوي چې په داشل کنن دوره کې دونه خدمت نه د سویل کو دایو کال سوي
په تیر صبح یو کال کې افغانستان کې د اقتصادي سودو د زیاتی دو سره په دغه هیواد کې روغتي سودی هم زیاتی شوې دي د آی سی آر سی یو ریپورت لمخي په ټول افغانستان کې د ماشومان د خوارځواکۍ کچه همداسې لوړه پاتې ده دغه ادارې د وضعیت د کابو کول لپاره بشری مرستې اړینې بللې دي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري یو شمېر اوکرانیان چې مخکې د کورونو د جوړولو کاروبار کاوه پر اوکراین باندې د روسیې د پوځي یرغل مجبوري کړي چې د ختمیدونکو حملو او دوامدار تباهۍ له امله له نوښتونو څخه په استفادې ماډلې کورونه جوړ کړي لکه څنګه د امریکا ژغ د خبريالي د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمانچا تاسو ته ویلي
په د یوکران باندې د روسي د پوځي ارغل په نتیجه کې دا هیواد د خلکو ژوند ګډوډ شو په ملیونونو کورونه وران او ویجاړ شو خو نه یوازې دا چې وس یو شمېر کورنی کاروبارونه ژوندي پاتې شوي د نوو کورونو د جوړولو لامل د عام خلکو تراژیدي او غم په هیله او امید باندې بدل شوی په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په پرله پسې توګه د یوکران په مختلفو سیمو کې خپلو تباه کوونکو حملو ته دوام ورکوي او د پای ته رسېدو هیڅ نښې او آثار یې په سترګو نه لیدل کېږي د نیدا شیواسیکا په نوم یوه یوکرانۍ تاجره چې له جنګ نه مخکې د کورونو د ډیزاینولو او ارکیټیکچر کاروبار درلوده او وایي چې اوس یې د نوو شرایطو لاندې خپل کاروبار عیار کړی دی کله چې روسي ځواکونو پر یوکران باندې د روان میلادي کال د فروری په 14مه یرغل وکړ نو موري وای کورونو د ماډل کولو او نوو کنستراکشنونو کاروبار په ټاپه ودرېدو نو موري وای
له کوچنیو ماډلرونو څخه تیار شوی کورونه مو زکه ور کړل چې ژر جوړیږي او انتقالول هم آسان دي فعلاً د اوکراین ځینې سیمې د اشغال لاندې دي او په ځینو کې جګړې او حملې روانې دي دا ټیکنالوژي لمن سره دی یو ماډولری آبادی په جوړولو او بیا د مثال په ډول ټوټه کولو او هغه ځایونو ته وړل اسانوي چې چیرې چې ورته اړتیا وي
لجنګ نورسته د هغه ځای یو هور هم خپل ملګری سره یو ځای په داوطلبانه ډول له خلکو سره د مرستې په پروژه پیل کړه نو موږ وایو چې په داخل کې د بیزای شو خلکو د ځای پر ځای کول لپاره د ماډولری یا تختی کورونو په تیارولو پیل وکړو
بزنس از ان انټایر لایف فور اس We have been engaged in construction and design for 20 years.
کاروبار زمنګ د ټول ژوند په مثال دی. موږ له شل کلونو راځي چې د کنستراکشن او ډیزاینونو په کاروبار بوخت یو. نو له همدې کبله دا احساس را سره پیدا شو چې هر څه یو ناڅاپه تباه شول. ډیره وډاره شو.
ای هور او د کورنۍ غړې د ریلوکیشن یو اپونوم په نو ځایونو کې د بیزای شو خلکو د آبادۍ پروژه پیل کړه. دا پروژه چې د یوکران په جنوب کې په خولي ځای کې واقع ده. خارجی پنګوالو سره مالی مرسته کوي لمور نه علاوه خور رونه او د کورنۍ نورغلي هم وسره په دې کاروبار کې ملګری دي د حالیانا په نوم یو ځوانه خزه چې میړی د ایجوم په خار کې د روسي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شو او د یوهور د کمپنۍ له جوړ شوی نیو کور کې وسیږي وای چې زکه د کور سره غلم د حکومت لخوا اعلان شو چې دا کورونه د هغو عسکرو کورنۍ ته ورکول کیږي چې په جنگ کې مړ شوی دلته موږ په قرار یو او ځان مسؤل ګڼو د ساري تباهۍ نه علاوه د یوکرين جنگ د دې سبب شوی چې ځینې خلک له فرصت نه په استفاده خپل کاروبارونه د نوو شرایطو سره سم عیار کړي او د نېدا شېوسکیا په څیر ډېر نورې کورنۍ همداسې دي چې خپل ژوند له سره سمبال کړی دی سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات خبروي
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5
درنو ریدونکو پرون په امریکا کې خلک لغپلو کورنوي سره د شکرانې ورځ ولمنځل. خو ځینې خلک چې لغپلو کورنوي څخه لیرې دي دا ورځ له ملګرو او دوستانو سره لمانځي. تفصیل په راپورټ کې واوري.
د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د سمندر د غاړې پلایا دل ری سیمه د شوز ټولنې د خپلو زیاتره د پاخه عمر هغو غړو د پاره د شکرانې د ورځې مراسم ترتیب کړي چې له کورنۍ څخه لیري دي.
زه د خپل کورنۍ یوازنی اولاد وم. مور مې له سلو کلو اوخته ده چیرې چې هغه وسیږي شرایط مناسب نه دي. د کورونا د وبا له امله هم نشم کولای دا ورځ ورسره یو ځای ولمانځم. یوازې وم. خوشو چې دلته راته د دې خلکو سره د شکرانې ورځې د لمانځلو فرصت برابر شو.
مراسم داسې ترتیب سوي چې ګډون کوونکي له ځان سره خواړه راوړي تر څو له نورو سره یې په ګډه وخوري. د شوزو دا ټولنه چې په 1918 کال کې جوړه شوې اوس لسلو زیات غړي لري. د کورونا وبا د بندیزونو په میاشتو کې ډیرو خلکو د دې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړ.
هدف مو له هغو کسانو سره مرسته ده چې د پاخه عمر او یا د وبا له امله په ټولنه کې د انزوا احساس کوي. کورنۍ ورڅخه لرې دي او ځانونه یوازې احساسوي. هڅه مو وکړه چې د یوې کورنۍ په شان ملګري سره یو ځای کړو او په مینه د یو ملاتړ وکړو.
ریچارډ زالدیوار د لاس انجلس د یادګار څلی د پروژې بنسټګر دی. دا څلی د هغو کسانو په یاد جوړ سوی چې د ایډز په ناروغۍ مړه سوي دي. زالدیوار وایي د شکرانې ورځ په ځانګړي ډول د همجنس بازانو او نورو هغو کسانو د پاره سخته تیریږي چې له خپلو کورنیو سره اړیکې نه لري.
We come from different parents.
موږ له مختلفو والدینو او د ژوند له مختلفو برخو سره تړاو لرو. په مختلفو ژبو خبرې کوو. مګر یو شی چې موږ سره متحد کوي هغه دا دی چې د هم جنس بازو او نرخزیو په وړاندې د نفرت ښکار شوي یو او زیاتره وخت د یوازیتوب احساس کوو.
له دوستانو سره د شکرانې ورځې د لمانځلو دپاره دا خلک د لاس انجلس د یادګار څلی د پروژې په دفتر کې راټول سوي دي. په دې سیمه کې زیاتره د لاتینی امریکا خلک اوسیږي او د شکرانې د ورځې په مناسبت د یو بل سره د زړه خواله کوي.
ډیری خلک د ټولنې د ضرورتونو له مخې پر خپلو احساساتو پښه ږدي. ځینې وختونه دوی پر خپل هغه احساس پښه ږدي چې غواړي د خپل همجنسه کس سره واوسیږي چې په ټولنه کې ورته په خورا بده سترګه کتل کیږي. همدا لامل دی چې ډیر خلک د ایډز د معاینې او درملو اخیستلو څخه ډډه کوي.
د شکرانې د ورځې په مناسبت دا خلک راټول سوي چې د ټولنیزو فشارونو په وړاندې د یو بل ملاتړ وکړي او دا ورځ په ګډه ولمانځي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان په ختیځ څلور ولایتونو کې د پولیو ځانګړي کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې به یو لس لکه ماشومان واکسین سي او هغو سمو ته به ځانګړي پاملرنه وسي چې له چاپیریال اخیستل سوي ټسټونه یې مثبت وه. نور تفصیل د ابوبکر علیزي په رپورټ کې واوري.
په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسینو ځانګړی کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې به 1.1 میلیون ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان د کمپاین د پایل پر مهال امریکا غږ سره په خبرو کې وویل په ننګرهار او کونړ کې د چاپیریال څخه د ګوزند له مثبتو ټسټونو وروسته مکلک تدابیر نیولی دي. هغه وایي پر وایروس ککړو سیمو کې به ډیر کوشش وکړو چې ټول ماشومان واکسین شي.
د اوس کوم کمپاین په شرقي حوزه کې پیل شوی ده چې 1.1 میلیون ماشومان پکې واکسین کېږي. په همدې اساس باندې چې تل کوم محیطي سیم پلونه دي هغه په نظر کې نیولو سره موږ د پیښو څخه مخنیوي وکړو. کله چې موږ راپور راکول شو چې دلته په سیمه کې او په محیط کې سیم پلونه مثبت دي نو په همدغه اساس باندې ورته یو ریسپانس ورکول شو چې موږ اوس د کمپاین پیل کړو.
حاجی فقیر محمد د جلال آباد اوسیدونکی دی. د امریکا غږ ته وایي هغه کورنۍ چې د خپلو ماشومانو ته واکسین نه کوي د ماشومانو په حق کې زیاتې کوي او سبب یې هم د ماشومانو د وګو بار وي.
دا کورنۍ چې به غوړي کې دا اکثر ماشومان شمال خپې کوي لاسونه یې کوي هغه بیا صحیح هغه نه راضی کنه هغه کې مر دغه تکلیف کوي بیا چې هغه غټم شي همدغه یو مایذوب غوندې یو شی پکې برازي او څوک چې دا واکسین کوي هغه خدای دې مرضونو له خاطر کوي.
شمیله او مریم امریکا غږ سره په خبرو کې په منکرو کورنیو د واکسینو کولو په موخه غږ کوي او وایي کورنۍ یا د ناروغي بابېزه وګڼي په راتلونکي کې به د ګزڼ ګواښ نور هم لوړ شي او د لا ډېرو خلکو ژوند به وګواښي.
د زیاته کورنیو د بېغوري له امله چې دی زیاتره ماشومان چې دي د فاج او ګزڼ سره مخامخ شوي دي. ټولو کورنۍ څخه مو هیله ده چې خپل ماشومان باید واکسین کړي ځکه چې د بېغوري له امله په ډېرو ولایتونو کې مثبت پیښې ثبت شوي دي.
عبدالله ګل سمون چې محیطي سیم پلونه یې د اوسېدو سیمو ته نږدې مثبت ثبت شوي دي د پولیو له واکسینو په منکرو کورنیو غږ کوي چې خپل ماشومان دې بې واکسینو نه پرېږدي.
ځینو سیمو کې د واکسین د نه کولو له امله محیطي ټیسټونه ثبت شوي که چېرته بیا هم واکسین ونه شي او هغه منفي فکر چې د واکسینو په هکله خلک لري په دې سره به د پیښو ګراف لا لوړېږي.
د ګوزن د خطرناک ناروغي د مخنیوي علاج یوازې دوه تاتکی واکسین دی چې د ماشومان راتلونکي خوندې کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.